السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د سولې د خبرو په ترڅ کې لوړپوړو افغان چارواکو پر طالبانو بیا لفظي بریدونه کړي او هغوی ناخپلواک بللي. اروپای ټولنه نن د روسیې پر ضد پر نورو اقداماتو غور کوي. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. خبرونه کې نور په زړه پورې موضوعات هم درته لرو، خو تر مخ کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د طالبانو مرکچیان تورن کړل چې خبرو کې خپلواک نه دي. پاکستان د روسیې لخوا جوړ شوی کورونا واکسین ته اجازه ورکړه او ملګری ملتونه وایي سوریا کې سم نیمایي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله مهیب پرون د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې د وینا پر مهال ویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي.
دا شی واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري. معاصره دی کروګان نیول شوی دی. دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته توریستي اعمال او اقدامات وکړي.
د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هر غړی جلا جلا غوښتنې مطرح کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو تازه ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 20 ورځې تیریږي، خو تر اوسه پکې د کوم ځانګړي او پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولی. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې کله چې خپل موټرونه مستریانو ته بیایي باید دقت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بېلابېلې لارې کاروي چې د نانوایانو د لینی موټرو د چلوونکو کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او ماین چاودنې زیاتې شوې او پرون د همدې اتمې حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تنو وژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوې لوب لړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک پرونی بریا د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د ایرلند لوبډلې ته په ستر توپیر د وو وکټو په توپیر سره ماتې ورکړه، چې دغه سترې بریا مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې روان دي. پاکستان د کورونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په بیړني ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د سپوتنیک وی په نوم د کورونا ضد واکسین ورکول په داسې حال کې تصویب شول چې پاکستان د بریتانیا د استرازینیکا شرکت او د چین د دولتي شرکت سینوفارم واکسین تطبیق ته هم رضایت ښودلی. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک وی واکسین کله پیلېږي کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې. پاکستان چې د نړۍ په کچه د نفوسو د شمیر له مخې 5م ځای لري، په کورونا ویروس پکې څه باندې 11,000 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریا کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کېږي. یونیسف وایي په سوریا کې چې له نږدې لسو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، 2,400,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله د 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 3,00,000 ډیر کسان وژل شوي او لکونه نور بې ځایه شوي دي. او روستای خبر هم دا چې د روسیې یو پولیس افسر وروسته له هغې له دندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لاند ویډیویي پیغام خپور کړی و. د روسلان اګیبالف په نوم دغه پولیس ناوالنی او نور نیول شوي کسان سیاسي بندیان بللي وو. اګیبالف د مسکو د جنوب لویدیځ په 460 کیلومترۍ کې په دنده بوخت و چې په یوټیوب کې د ویډیو تر خپرېدو څخه کم یو ساعت وروسته له دندې وشړل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په روسیا کې په ملي سطحه د ناوالنی په پلوي مظاهرې روانې وې. ناوالنی چې په جرمني کې درملنه کېده تېره اونۍ له ستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته توقیف شو. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو سخت نیوکې کړي او ویلي دي دغه ډله د سولې مشورې له پردیو اخلي.
د مذاکرې نه وروسته چې زموږ ټیم راغللو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
دوبۍ کې شل افغان زندانیان له بنده آزاد شوي.
د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه یو ویشت نفره بندیان چې په راسل خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. پوهنې وزارت وایي لاسترزنې نه دي ورته ناست.
هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې ورونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
اروپای ټولنه نن د روسیې پر وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړي، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنوري له 6 د دولت او طالبانو مرکچیان دوحه کې دویمځلي خبرو ته سره ناست دي، خو تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه پکې نه تر سترګو کېږي. طالبانو بیا له دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې دولت تورن کړی چې د دوی پټکو د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. نور د سالم احمد صالح په راپور کې اورېدلی شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قلو اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره یې د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول. په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نښه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرې نه وروسته چې زمونږ ټیم راغللو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د ښاغلي محب اشاره تر 3 میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې 6 ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلا مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغني برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. لکه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوې دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته شوې، چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه شوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي، نو ورباندې ومني.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سول را بن کدا
زمون شبن ملي افکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
زموږ آزادی رادیو نه اوري. د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندانه یو ویشت افغانان آزاد او کابل ته ورسیدل. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال قونسلګری پرون آزادی رادیو ته وکړه. په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا یو لکو او یا زره افغانان ژوند کوي، چې له دې ډلې لسګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د صفی الله ستانکزی په راپور کې
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلې وې له دوبۍ افغانستان ته ولېږل شول. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی آزادی رادیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدل چې هغه یو ویش نفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډي او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پوره شوي و د هغو کاغذونه خلاص کړي او وطن ته بیرته واستوي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا یو لک او یا زره اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماتان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي، څو د افغان بندیانو قضیې په ښه توګه مخ ته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی آزادی راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 200 نور افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشت کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبوسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسولګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نن دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبوسونو څخه لیده کاته محبوسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق خو د دې دوسیو د تعقیب لپاره مشخص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبوسونه ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت ګوري او دوسیه تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوسو چې پکې په عربانو سربېره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي، شاوخوا 10,000 تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر کسان په تیرو څو میاشتو کې له زندانونو خوشي شوي دي.
وسم راځو د په هنه اړوند دی موضوع ته. د افغانستان په هنه وزارت له زده کړو څخه د 3 میلیونه او اویا زرو ماشومانو به برخیتوب اندیښمن کړي. دوی د اندیښنه داسې محل کوي چې پرون د جنوري 14مه د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ وه. له دې سره ویل کیږي چې افغانستان د پوهنې له اړخه تیر کال ښه کال نه درلود. نور په دې راپور کې
د خوونی او روزنی د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کرونا وایرس له خپراوي وړاندې 255 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډېری یې نجونې وې. او له نیم زیات ماشومان چې له 100 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ودې هېوادونو کې یوازې د یو ساده متن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس 3 میلیونه او اویا زره ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 111 کلونو په تیریدو چې لومړنۍ پرمختللې ښوونځي هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنۍ جوړ شوې پرمختللې ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنگ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلی او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې زینی باور لري چې د خونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي. د افغانستان د خونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي رادیو ته وویل
چې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه تزیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشتوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدی ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومان شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ لامل ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ورتر غاړه ده د کابل ښار په یوه څنډه کې جوش کړې هګۍ خرڅوي. خو لدی ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بې ساري دی. دولتي چارواکي دا لویا لاسته راوړنه ګڼي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغو لاسته راوړنو په خوندیتوب او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د هنر له ډګره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډله به د سویس په داووس کې د اقتصاد په نړیوالې مجمع کې هنري پروګرام وړاندې کړي. د اقتصاد نړیواله مجمع 150مه غونډه د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي ډله به په مجازي توګه پکې برخه واخلي. نور حالې په دې راپور کې.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په مخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سږ کال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور تو غنه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو 10 کال کېږي چې دوی نړیوال والو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خود د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایروس لامل دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون و نه شوای کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ باندې د کرونا په شرایطو کې پستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 14 ټولګي پوري ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته آنلاین لاسرسی لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه به نندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقۍ انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 30% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستره ډله ده چې وروستیو څو کلونو کې یې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون له امله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهرې ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس له امله په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
اوس هم نړیوال مسایل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالان وایي چې پرون یک شنبه په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان ونیول شول. دا موضوعات لږ وروسته راځي، خو اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یوریشیا ریویو خپرونه د افغانستان په خاوره کې دسیسه آیا سینوپاک په کابل کې سره همکاري کوي تر سرلیک لاندې په یوه تحلیلي مطلب کې لیکي. د افغانستان په خاوره کې له پاکستان سره د مخ په زیاتېدونکې همکارۍ لپاره د پیکینګ لیوالتیا په دغه نیمه وچه کې کړکېچ لا زیاتوي او هغو اندېښنو ته لا ډېر پام اړوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د تروریزم پر سر څرخي. یورو اشاری ویلی کی د افغانستان حکومت په دې وروسته کې د چینایي جاسوسانو دی ویل اسکسیز دل چې ویل کیږي د 2000 کال په دسمبر کې له حقانی شبکې سره تماس ټینګ کړی او موضوع افشا کړه. دغه دل چې ویل کیږي د چین د کورنی امنیت وزارت پورې تړلې د چین د جاسوسۍ له ادارې سره اړیکې درلودل. د چین د حکومت د مداخله په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې له خاورې وایستله. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې د جاسوسۍ پر څه ډول فعالیتونو بوخته وه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې دغه ډلې له دواړو د حقاني شبکې او طالبانو له غړو سره اړیکې ټینګ کړې وو. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایان د افغانستان د جاسوسۍ په تور ایستل شوي وي رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې ته تایید کړي چې د یوې چینایي جاسوسۍ شبکې غړي نیولي وو. یورو اشاری ویو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژیک ګټې لري او د هدف ته رسیدو لپاره هڅې کړي چې له دې هېواد سره خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یوې خوا پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبیعي زیرمو لرونکي افغانستان کې خپلې ریښې وزغلوي، د سیمې امنیت هم ورته ډېر مهم دی. دې ته په پام چې افغانستان د شینجن نیمه ولسواک سیمې د جغرافیې په محدوده کې پروت دی، پیکینګ سره له دې چې رسمي د افغانستان د سولې د ملاتړ کړی خپلې امنیتي ګټې ډېرې په دې کې ویني چې له طالبانو سره له نږدې اړیکې ولري. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي روانه اونۍ امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د کورونا وایروس ضد واکسین لړۍ پیل شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هېواد کې ډېره امریکایي سرتیرو ته چې اوس شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا واکسین ورکول کیږي. د امریکا پوځ په یوه خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې دغه واکسین به په دې هېواد کې نورو ملکي پرسونل او قراردادیانو ته چې شمیر یې له 3000 زیات دی هم ورکړل شي. سټارس ان سټرایپس په لیکنه پاوز په خبر پاڼه کې ویلي چې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین هغو کسانو ته ورکړل شو چې په دندو کې ډیر پر کورونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، او هم هغوی ته چې شرایط داسې دي چې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په صورت کې له ستر خطر سره مخامخ کېدای شي. سټارس ان سټرایپس وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې اړه چې په افغانستان کې څومره سرتیري په کورونا وایروس اخته شوي خبرې نه کوي، او پنټاګون هم په سیمه ییزه کچه د کورونا د مثبتو پیښو اعلانول درولي، خو په ټوله کې د پاوز د پرسونل 13 غړي د کورونا له امله مړه شوي او له 130 زیات هم پرې اخته شوي دي. پر دې سربیره 450 قراردادیان او د امریکا د دفاع وزارت 145 ملکي کارکوونکي د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. سټارس ان سټرایپس وړاندې لیکي د تیر کال په دوبی کې امریکایي ځواکونو خپلو افغان ملګرو ته مخامخ د سلا او مشورې ورکولو بهیر وروسته تر دې ودرو چې جلال آباد ښار ته نږدې پوځي اډه کې د شاوخوا 300 اوګندایانو چې د ساتونکو دنده مخته وړي د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالانو پرون یکشنبه وویل په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیول شوي. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې
په روسیه کې مدني فعالانو پرون وویل تر 3500 زیات کسان هغه وخت نیول سوي چې خلک د روسیې د زیاتو برخو لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. دوی د کرملین د توقیف سوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پرونیو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهره چان په لرګیو ډبوي. خبری ژانسونه وایي پرون یکشنبه د روسیې په سلو ښارونو کې له ختیځ ښار خبروفس څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کا لیلینګراد ښار پورې په زرګونو کسان په مظاهره راووتل. ځینې دغه مظاهرې د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. د مظاهرچیانو په وړاندې د پولیسو پر ځپونکو اقداماتو انتقادونه هم سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د مظاهرو ملاتړ څرګند کړی او پر روسیې یې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا هم د روسیې پر سختو ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ او له اروپایي ټولنې یې د مسکو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د کرملین د توقیف سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډلې ویلي چې دغه مظاهرې به دوام کوي. د اپوزیسیون د ارقامو له مخې یوازې په مسکو کې تر 3500 ډیرو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته، خو پولیس وایي په دغه غیر مجاز لاریون کې د برخه اولو شمیر کم و. تر دې مخکې کرملین د امریکا پر متحدو ایالاتونو تور ولګوه چې د روسیې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا تور وروسته له هغې ولګول سو چې په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکو پر مظاهرچیانو د پولیسو پر تشدد انتقاد وکړ. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف په خپله پرونی مرکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په څیر تور ولګوه چې په روسیه کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د مظاهرو د ځای په اړه د خبرداري د پیغام په خپرولو سره مظاهرچیان هڅولی دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې امریکا دې د شنبې ورځې په مظاهرو کې چې په تیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي کوم نقش لرلی وي. د مظاهرو په درشل کې د امریکا سفارت پر خپله وی پاڼه خپل ورځنی خبرداری خپور کړ او امریکایي وګړو ته د ناکراریو د بالقوه خطر په اړه خبرداری ورکړی وو. 44 کلن الکسی ناوالنی چې له څه مودې په جرمني کې درملنه روانه وه د جنوري پر 18 مسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول سو چې تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر سوی دی.
پر اروپای ټولنې سربیره د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوری پالو غړو روسیې ته د بندیزونو خبرداری ورکړی. دا ځکه چې دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر فعالیتونو کړی تنګ شوې. نور حالی د نوریاس نوری پر راپور کې
پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یوه لیک کې چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړې. په دغه لیک دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوې اداره دې په بیلاروس کې چې له 2 میاشتو رئیس پکې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضیه مظاهرې روانې دي. د ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې په روسیه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو څانګه $300,000 جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني اجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو تر څنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهره تمویلیږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا اجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا ازادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو چې یو خپلواک غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس تمویلوي د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که $300,000 جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې ازادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایډن ادارې ته پاسته ویلي لیک کې کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغو اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوری پال غړو ګریګ امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایډن چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي، داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو مرکچي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې افغان دولت د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرونو کې ماینونه ځای پر ځای کول. دغه وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل ښار په اتمه حوزه کې نیولی، چیرته چې پرون د شاه شهید په سیمه کې چاودنې یو کس وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوې لوبلړۍ روسي او دریمه لوبه کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. پاکستان د کورونا وبا د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په اضطراري ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریه کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کیږي. او د روسیې یو پولیس افسر وروسته له هغې له دندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لنډ ویډیویي پیغام خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د انټرنیټ پاڼه هم در سره کتلی شئ. هلته زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه اوریدل کیږي او دغه راز د راپورونو او خبرونو متن هم لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم لجمنې سره سم په دویمه نیمایي کې درته 219 پروګرامونه لرو. لومړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي
انشاءالله. ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. نن درته د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار له ولایته متقاعد غلام سید ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستیو کلونو تقاوت یې پاتې دی. دی وایي دغه مسئلې پسې ډېر وګرځېدم خو نتیجه یې ورنه کړه. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به د متقاعد غلام سید ستونزه د ده له خولې واورئ. ته یوازې چې دې ستونزې سره مخ یو کو، ستا په شان نور متقاعدین هم شته چې دغه ستونزې لري.
یو زنه زما په شان ته په سلهاوو نفر دي تر دو سک وی روستی زمانگا حقا حقوق دی دا زمانگ شخصی پیلتی دی بیا همه ووستی دی مصفیات دی متقایدین و مدریات بی احمد خالق دی باسا چه رشوات غالی زمانگ نتو غالی آقا زمانگا تر ووستا ندی اوالا کری ساسو تا پیغام درکا اوما چه دی خدا پا خاطر زمانگا با دی برخه که زمانگ تر همکاری وکه او منگا دغه اثر نه خلاص کړی چې دا وزارت مالیه کې پاتې که په دې مصیبت کې پاتې
تا چیرې کار کاوه او څو کاله کېږي چې تقاعد شوی؟
زه تقریبا یو نویم کال کې تقاعد شوم. بایومیتریک تذکریه سا کال معاش مې اخیستی دی، پر زغلان معاش مې پاتې دی.
یوازې د پروسه کال معاش دی پاتې دی؟
بله بله، پر زغلان معاش زما پاتې دی.
د یو کال د څومره حقوق کېږي؟
تقریبا دله وګوره اووه نوي زره کېږي. د دې جملې څخه مالا یعنی او اته اتیا زره روپۍ راکړي نورې پاتې دي. ما اووه نوي زره شپږ سوه اته روپۍ.
خستا په خبره ډېرو دفترونو ته د مراجعه کړې، دوی څه وایي چې دا ستونزه په څه کې ده؟
هېڅ ستونزه نشته دی، وایي بس موږ نه قلمي ساوه شوي.
قلمي ستونزه خو د دفتر د مامورینو نیمګړتیا ده. تا ورته نه دي ویل چې دا ستونزه به نو کله حل کېږي؟
هېڅ دا مسله ورته نه وي. دغه یو کار وشو څه وموراتم.
تاسې خو ډېر کسان یې، آخر یو څه خو به یې درته ویلي که نه؟
نن مې هغه ویر کړی دی لیست وزارت مالیې له، سبا ویر کړی دی، نن ویر کړی، سبا ویر کړی. دغه دی کال دوه کاله وشوه.
د تېرو کلونو حقوق دې په منظمه توګه اخیستي؟
هو نور یې په منظمه توګه اخیستي.
د دې لپاره چې دغه ستونزه په قانوني توګه او ډېر ژر حل شي، موږ دا مسله له کوم مقام سره شریکه کړو؟
او کدی ولایت سره غږېږي چې دا د متقاعدینو مشکل ولې نه حلوي؟ کله به مې دریک بېرته بانه کوله، تذکرې مو واخېستې، بله وکړله. دغه مسله دلته دا اداره کې فساد دی، فساد دی، بس موږ ته دوه څوک مور اوسو.
تو یې په دې اداره کې فساد دی؟ ستا نه چا د رشوت تمه کړې او څه ثبوت لري؟
یعنی ویلی نه چې ما نه ډارېږي، نور نه ویلي وو.
ستا په نظر څو کسان به یاست؟
تقریبا یو اتیا نوي نفاره، سلو پورې دوو سوو پورې به رسېږو.
د دغو مامورینو اخري خبره څه ده؟ تمه در کوي او کوایي چې بیخي نه کېږي؟
خو نه یې موږ بس ویل چې لیږلي دي، تفسیج را غواړو. تفسیج نشته دی.
د ننګرهار د مستوفي شمېره در سره ده چې موږ ورسره دغه ستونزه شریکه کړو؟
مستوفیت شماره دغه د هم ځای درته ډېر کړم، نومې نه راځي، بس ور شمېره مې درته ډېر کړم. یا ما والیده چی ویل چی والیده پا طولو بانده خواده چلی سبه نیخم بی بپری داگه لمبار ده خواه سفر شپک.
سفر شپک ده سنگ نمره ده؟
سفر شپیته ده عمومی لمباره جیدی تل ده داگه ده داگه تلیفونی ده ون ده داگه آگه ده ده نمره داره سفر شپیته ده دوا ده چلور واری سفر ده اتل نه.
ستا له خبرو معلومه شوه چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د بودیجې ستونزه لري، او موږ ډېره هڅه وکړه چې دا موضوع د تقاعد له ریاست سره شریکه کړو، خو لاسرسی مو ورته ونه موند. اوس مو دا موضوع د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. جناب فضلي، د غلام سید په نامه د یو متقاعد ستونزه به مو اورېدلې وي، د دې ستونزې حل ته څه پلان او تدابیر شته؟
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ټولو هغو ته چې د تېر کال حقوق یې پاتې او نه دي پرداخت شوي خبر ورکوي چې خپل ټول اسنادونه د اسنادونو د څېړنې کمیسیون چې ټولو ولایتونو کې دا کمیسیون کار کوي هغه ته وسپاري چې هغوی چیک او بررسي کړي، له هغې وروسته دې الکترونیکي تذکره واخلي. په څوارلسم کال کې به دوی د تیرو کلونو پاتې حقوق او امتیازات او د څوارلسم کال حقوق او امتیازات په یو ځای دوی ته ورکړل شي.
تاسې اطمینان ورکوئ چې دا ستونزه به حل شي؟
هر هغه چې اسنادونه یې د څېړنو د کمیسیون له لارې تایید شي او الکترونیکي تذکره واخلي، د تیرو کلونو ټولې پیسې به دوی ته ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ننګرهار له ولایته د غلام سید په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاعد حقوق پاتې دي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې پر دغې مسالې جدي کار روان دی او په لږه موده کې به حل شي. ښاغلو اوریدونکو، یوی موضوع تستاس پام راړم او هغه دا چې که په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کوم ستونزه ولرئ، هڅه وکړئ چې د قانون په رڼا کې په خپله حل کړئ، ځکه دا ستاسې حق دی. خو که چیرې بیا هم حل نشوه، آزادي راډیو ته ټیلیفون وکړئ چې ستونزه مو له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړئ، خو په دې شرط چې تاسې هم هلې ځلې کړې وي او کار مو نه وي اجرا شوی. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. مختدیو کې چې جوړ روغ او خوشحال وسی، په دې هیله د نن ورځې خبرونه پیلوم. بیا هم د معمول سره سم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورکسان موندلی دي او د هغوی نشانې راتوي. په دې پسې به ستاسو نور هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو ورک پسې ګرځئ.
السلام علیکم. زمانو مجاز حکمت دې د کابل ولایت سیدن کې ما ما یو تن پیدا کړی دی، نوم یې اسرار دی، د پلار نوم یې ملنګ سید دی او د نیکه نوم یې محمد علی دی. د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کار مسلمان ورور، ما هغه شاورې خپل ملګری غواړي، نو په دغه شمېره دی ما سره اړیکه ونیسي. صفر 1 8 4 2 2 6 4. یو ځل بیا تکراروم، 0 8 8 4 2 2 6 4. دغه شمیره مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کس دې ځان سره بوزي. وسلام. دا
سلام علیکم. زه ګل محمد د بادغیس ولایت سنگاتیش کې ولسوالۍ یم او په قوم علیزه یم. موږ چې د کندهار د سخیر د باغران سخیر راغلی یو، علیزه خامخا شکر یو او خپل کوماند راک نه لرو او د نیکانو محمد رفیق دی، پلار نوم محمد عثمان دی. دغه زما ځاغ په دغه ازادۍ راډیو کې نشر کړي. د ټلیفون شماره ده 0 9 9 4 2 12 5. وسلام.
سلام علیکم. هله د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، زه فرید ملک یم، کابل د ښار زتا سپایم پرې دم. زمون د توکاست د نبی الله په نام د پلان می دادی اولاد صد نن د جره لندای غونډې ده زار تاس کیږي دا واشه د خوش دي. ما تلیفون شمیره د دې شمیره ما سره اړیکه ونیسي. نفر هم په لاس درسي 0 8 0 5 9 9 5. شمیره در جات کړم 0 8 5 9 9 5. نو خدای په امان.
سلامونه احترام د ازادي راډیو کارکونکو او د څنګه چې ناشې ټول مینوال ته ځانګړي سلام کوم. د ورکوشو ځان په دې کې ناز محمد نمیز د پلار نوم ولي خان شي او د خپل د مساکلا اوسیدونکی دی. د دې د هلمند د لوبغاړ په سیمه کې د دې مسرشتون لري لوکیشن اخته یا د کورنۍ غړي زما شغه اوري یا نور کورنۍ دوستان ما شغه اوري. مهربانی یا واسطه د مخه چې زموږ سره په دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي او دی دې بوزي، ځکه چې ثابته نازون یم سره څه سره خراب دي. زموږ د اړیکو شمېرې دي 0 0 0 5 2 3 2 9 4. او بله شمېره ده 0 0 0 9 3 8 او 3. د ازادي راډیو سره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. وسلام. په احترام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو ټول کور کول ته سلامونه.
د مو یو ملګری دی چې د جلال آباد اوسیدونکی دی، غیت او یو خوښه یې الایور وي که هر مسلمان ورور ته پته وي او چېته مولین وي، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ وي 0909 یو شپېته.
السلام علیکم فیض بخیر از آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیر محمد د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ فیض سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی، یو کال کېږي چې ورک دی، د محمد اغا په نامه دی. که چیرې دی زما رخ فلاوري یا یو بل چاته معلومات وي، ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. او دغه زما نمبر دی 02-02-15-45-55. بیا پلاله شماره در سره 02-02-15-45-55. او بل شماره در سره چې هغه د واتساپ 01-15-04-15-15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام یو نفر دی د ارغستان ولسوالۍ دی، د خدای داد په نامه دی، د ارخان قاضي دی. دغه ورک دی هر چا که پیدا کړی دی پر دغه لاندې شمېره دی اړیکه راسره ونیسي 0-02-15-45-55. شمېره یو ځلې بیا 0-02-15-45-55.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو من زلبکار دی، زلبکار دواکی د هلمند ولایت څخه. زما ماما چې تقریبا 12 کلونه کېږي نادرکه شوی دی، نو تر اوسه پورې کورنۍ ته موږ ته پاڼه باندې معلومات نشته. نو مخکې مې هم پیغام پرې شوی و یو ځلې دا پرېږدمه که هر مسلمان ورور ته یې پاڼه باندې معلومات وي، ما ته دې معلومات راکړي چې د ده د یو ورور نوم لازرین اخوندی، د بل ورور نوم یې لاسینګین اخوندی، د بل ورور نوم یې لالدریم اخوندی، او د بل ورور نوم یې ګل احمد دی، او د ده خپل نوم چې دی هغه لال محمد دی. که هر څوک د لال محمد په نام هغه باندې معلومات ولري او یا ورته معلوم وي او یا دی خپل زما اواز اوري، نو زموږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره ده 0-03-01-10. ټلیفون شمېره ځلې بیا 0-03-01-10. هیله ده چې ازادي راډیو زموږ دا پیغام.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. خاص شینکی له کلي څخه زما یو ورور د عبدالمجید په نامه باندې نادرکه ده. که هر چا ته معلومات وي، ما ته دې پر دې شماره باندې معلومات راکړي 0-02-15-45. شمارې کرات 0-02-15-45.
السلام علیکم، زه محمد الله د لوګر ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لیږم. زما یو کوچنی ورور جاوید کیا هغه په 1999 کال په هود ثور میاشت کې ورک شوی ده، اوس پورې لا درکه ده. که هر چا دغه زما کوچنی ورور لیدلی وي، نو زر تر زره په دغه شماره کې اړیکه ونیسئ 0-02-15-45. کار چې زما دغه کوچنی ورور ولیده، یو نیم لکه افغانۍ څخه تر 2 لکه پورې جایزه ورکولی شو.
بل السلام علیکم، زه ګورم د هلمند ولایت دی، د کوپک په سیمه څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی چې 4 کاله کېږي محمد ګل په نامه دی، چې شهزاده قاضي دی. نو کار وسته په دې سره معلومات وي، نو ما ته په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-03-03-01-20. ټلیفون شمېره ده یو بیا
زه د کندهار ولایت د شاولیکورت ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ناریخیر د کلي څخه. زما یو ورور ورک دی، یو کال یې کېږي چې ورک دی. که ما ته چا په دغه شمېره زنګ وویلي یا یې راپیدا کړي، زه له کندهار یم، نام ورکوم. یا د خپله دغه خبرې واورېدلې په دا شمېره زنګ هر چا راولي، له کندهار یې نام ورکوم.
السلام علیکم، زه پیولا سنځای له هلمند ولایت څخه طرف اړیکم. موږ یو ورک دی چې دین په نامه دی، اولس کالو دی، د اولس اتلس شپې کېږي چې د هلمند ولایت څخه په لښکرګاه په سیمه کې ورک شوی دی. نو هلته زما ورور ته په اړه معلومات نشته، نو موږ ته په دغه شمېره اړیکوي. پر اووه صفر شپږ اته صفر څلور
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوڑن استاد سلام آرام دبرکتے خبر سے یو حالک چې نوم یې سردار محمد دی او د پلار نوم یې قیداده کاری. د تېرو پنځو میاشتو راهیسې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د ګرجستان له سیمې څخه یم درکړه شوی دی. هر مسلمان ورور که په اړه معلومات ولري یا دې زما غږ اوري، د مهربانۍ د مخې دې په لارې ټلیفوني شمېرو ته واخلل شي. صفر اویا څلور سوه پنځه ویشت دوه اویا درې اویا. بله شمېره ده صفر اویا درې سوه دوه څلوېښت اته اتیا. شمېره یو ځل بیا تکراروم په یوه یوه تورې، صفر اووه صفر څلور دوه پنځه اووه دوه
بلی. السلام علیکم، زه عبدالقیم حاجی فرید د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه ستاسو په لاین کې یم. ورور زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد، تقریبا اتلس کاله یې عمر دی او یا شپاړس کاله یا اولس کاله یې عمر دی. په دغه مابین کې دی او دا ډېر میاشت کېږي چې نه ده راکړه شوی دی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور لپاره معلومات لري، کولای شي چې زما د ټلیفون په شمېره ما ته زنګ را ووي. ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري او سترګې یې شنې دي، ټکې شنې دي سترګې یې. دغه غټه نشانه ده ورور. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه. زه خپله ټلیفون شمېره وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شبیر احمد د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د سپینه خود د کلي څخه. زما یو د ماما زوی دی چې ګلاب شاه نومېږي، اصلي نوم یې په تذکره کې عاقل شاه دی. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه درکړه شوی دی چې هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري. په لاندې شمېره زموږ سره په تماس کې دی: صفر اویا نهه شپېته څلور سوه نهه اتیا څلوېښت. یو ځل بیا شمېره وایم: صفر اویا نهه شپېته څلور سوه نهه اتیا څلوېښت. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري. پر دغه شمېره چې زموږ سره ده په تماس کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه محمد عمر د هلمند ولایت څخه عمدا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې زما یو ورور دی دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. یو مې د عمه زوی دی. کار مسلمان ورور درک معلومات ورتوي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: صفر اووه صفر درې پنځه پنځوس اووه اتیا څلوېښت. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالملک د هلمند ولایت خبره کوم. ما پیغام ازادي راډیو ته دا چې زما یو د عمه زوی د نعمت الله په نامه تقریبا دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته چې په دې اړه معلومات ما دې په دغه شمېره زنګ ووهي: صفر یو یو اووه سوه اته اتیا اووه سوه یو.
سلامونه تاسو له ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. ټلیفون برکشه ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه. زما د خاله زوی دی صفي الله په نامه، د ډاکټر عنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی. که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات لري یا کوم څوک د ده په اړه خبر وي چې دلته دی، نو پر دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. خپل شرینې به ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېرې درته وایم: صفر اووه صفر شپږ دوه واره اووه څلور دوه دوه واره یو. سلام شمېره ده: صفر اووه څلور نه دوه واره یو نه څلور اووه نه. د بیسنګ سره ځل بیا درته وایم: صفر اووه شپږ وسو تلور اوی لاسو یول سدره مننه خدای دې چې ما پیغام نشل چې خدای کمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو رکن لري چې د ورور نوم یې شراف الدین دی، د بل ورور نوم یې علاوه الدین دی، د بل ورور نوم یې ماهی الدین دی، د پلار نوم یې متولی دی. اصل چې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ هم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د بزک د کاریز اوسیدونکی دی. تقریبا پنځلس کاله کېږي چې نادره کدی لکه هر مسلمان نور په تاړه معلومات یې د مهربانۍ د مخه دي ما ته په لاندې شمېرې زنګ وي: 0-215-4-8-2.
ابراهیم خلی بابا باندې څنګه خبرې کوم. ایمول یو ورک سوی سپینګری قریب مرک ته درې څلور کاله کېږي کندهار په ولایت کښې نادره که سوی ده. زره کاکانې مېږي د کوچې فقیر زوی ده. په زمنې د اوس لبند دوه کاله کېږي سره خلاص شوي دي، نو دی نادرکه ده. هر ورور ته کښې معلومات یې په دغه شماره دې مو ته زنګ ووي: 0-5-0-2-5-9-5-5-8. شماره یو ځل بیا وایم: 0-5-0-2-5-9-5-5-8. وسلام په احترام. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خپل صادق اکمل د من ولا د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور چې عبدالعلیم نومې تقریبا شپږ نیمې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. نو هر ورور که په دا اړه معلومات لري نو زموږ سره دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0-5-8-2-5-5-5. دا زموږ شمېره ده او یا دې لښکرګاه ښار ته راولي. ښه ښه وخت خیر په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو سره دا د موبایل په نوم دا څو کاله کېږي چې نادرکه ده. نو که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره سره اړیکه ونیسي: 0-5-0-9-9-8-3-3. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو تره ده تقریبا د څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. له کوره تللی نو که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېرې دې موږ سره اړیکه ونیسي: 0-5-0-6-1-9-9-8-3-3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلک غزی ولایت کلان سوالے تو تیز زوا یما تغا شا ولای ورک تو تکا چا پنا مے کی پیتا کو تغم رکو چھ یبل کو پے ورکو دایو می از جو جمع کی سکور نا تر کسا وے تے کر چا پیتا کو دیش مے دے مخت زنگ وے شا ولای نی میگی تو تیز زوی تے چھ مگول مسائل دغه شماره ده: 0-5-0-8-3-6-1-9.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین یم له کندهار ښار څخه. زما یو دوست ورک دی د نکیب الله په نوم باندې د اتو کالو دی. نو که دی خپله د اعلان اوري یا د ده دوستان اوري زما سره چې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي: 0-5-0-0-3-6-5.
مننه کوم ګران وروره په دې هیله چې ستاسو او د نورو دوستانو ټول ورک عزیزان په خیر سره بیرته پیدا سي او کور ته راسي، تاسو له هغوی سره یو ځای سي. نو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. کور یې ودان او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کړ
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ